360 میں معاشی بحران کے دوران ایک اور عید، کیا شہریوں میں جوش و خروش پہلے جیسا ہے؟
جو جانور پہلے سیزن میں تقریباً مل جاتا تھا 1.5 لاکھ تک کا، سوا 2.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔
قربانی کے جانوروں کا کاروبار چمڑے کی صنعت کو کیسے متاثر کرتا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔
آج سے 25 سال پہلے بھی یہ $1 بلین پہ کھڑی تھی اور آج بھی $1 بلین پہ کھڑی ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا بھر میں تہوار کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کا ایک اچھا موقع سمجھے جاتے ہیں، جس سے عام طور پر ملکی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کے تہوار کی بات کریں تو اس سے منسلک کاروبار کا حجم 200 ارب روپے تک رہتا ہے۔ عید کے موقع پر ہونے والی اس کاروباری ایکٹیویٹی کا کتنا فائدہ ملک کی مجموعی معیشت کو ہوتا ہے، اور کیا پاکستان کا معاشی ماڈل ایسا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکے، اس پہ بات کریں گے پاکستان میں عید کے موقع پر آج کے اس شو میں۔ اس بار یہ عید پاکستانیوں نے ایک ایسے معاشی بحران میں گزاری ہے جہاں گزشتہ ماہی مہنگائی کی شرح ملک کی تاریخ کی تقریباً بلند ترین سطح پر رہی۔ پاکستان کے معاشی بحران کے اثرات اور مختلف پہلوؤں پر ہم اکثر اپنے پروگرام میں بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بحران کا اثر عید کی خریداری پر، خصوصاً قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت پر بھی ہے۔ پاکستان میں مال مویشی ملک کی مجموعی پیداوار کا 11% ہے اور اس کا زیادہ تر تعلق دیہی علاقوں کی معیشت سے ہے۔ پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی سے جڑے کاروبار کا حجم 500 ارب روپے کے لگ بھگ ہے۔ چمڑے کی صنعت سے منسلک ماہرین کے مطابق عید کے موقع پر ملک میں تقریباً 63 لاکھ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں اس تعداد میں کچھ اتار چڑھاؤ رہا ہے، جیسا کہ 2020 میں کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے ان میں کمی دیکھی گئی، اور اب مہنگائی کی وجہ سے اس سال قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت میں کمی کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس عید پر قربان ہونے والے ان جانوروں کی کھالوں کا براہ راست تعلق ملک کی چمڑے کی صنعت سے ہے۔ پاکستانیوں کو اس سال قربانی کے جانور خریدنے میں پریشانیوں کا سامنا رہا ہے۔ اس صورتحال میں پچھلے سال کے تباکن سیلاب کا بھی عمل دخل ہے، کیونکہ اس سیلاب کے دوران مویشیوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی اور زرعی رقبہ زیر آب آنے سے چارے میں بھی کمی آئی۔ تو ایک طرف جہاں مویشی منڈیوں میں جانوروں کی قیمتیں پچھلے سال کی نسبت دوگنا رہیں اور خریدار مویشیوں کی قیمتوں سے پریشان نظر آئے، وہیں مویشیوں کے تاجر اور ویاپاری جو دور دراز علاقوں سے کراچی کی اس منڈی میں آئے تھے، ان کا کہنا ہے کہ چارے کے علاوہ مویشیوں کی ٹرانسپورٹ کا کرایہ بھی بہت بڑھ گیا ہے۔
مارکیٹ کی قیمت اس وقت تو ٹھیک ٹھاک اوپر ہوئی ہے، اور جو جانور پہلے سیزن میں تقریباً مل جاتا تھا 1.5 لاکھ تک کا تھا، وہ 2.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، اور بہت بحث کرو تو 10,000-15,000 روپے کم، اتنے سے زیادہ کمی نہیں کر رہے ہیں۔ اب ریزن پوچھو تو کہتے ہیں بھائی چیزیں بہت مہنگی ہیں۔
پچھلے سال تو ماشاء اللہ آدھے سے زیادہ ہاتھ کا فرق ہے، یعنی کہ 7 لاکھ والے جانور اس دفعہ 14 لاکھ کے جانور ہیں ماشاء اللہ۔ آپ منڈی میں آئے، منڈی میں ماشاء اللہ ویاپاری بھی خود پریشان ہے، وہ بولے ہم خود سے زیادہ مہنگے جانور لے کے آئے ہیں۔
پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس سال کرایہ بھی زیادہ ہو گیا، اور جو ہے نا جب منڈی میں آتے ہیں، پچھلے سال جو وہ فیس لیتے تھے جانور کی وہ بھی کم لیتے تھے، اس سال وہ بھی زیادہ ہے، اور گاڑیوں کا کرایہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں کا ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور یہاں تک آ گیا ہے کہ جو جانور پچھلے سال ہم جو 1.5 لاکھ میں بیچتے تھے، اب اس سال کم سے کم وہ جانور ملتا ہے 2,40,000 اور 2.5 لاکھ تک۔ یعنی مین وجہ یہی ہے کہ جانوروں کا جو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں نا، ان کی رقم زیادہ ہے۔
عید کے موقع پر قانونی اور غیر قانونی طریقوں سے قربانی کے لیے جانور دوسرے ممالک سے بھی پاکستان لائے جاتے ہیں، ان میں زیادہ تر اونٹ اور بھیڑیں شامل ہیں۔ افغانستان سے کچھ مویشی خیبر پختونخوا اور بلوچستان پہنچتے ہیں۔ اس بار بلوچستان کے مختلف شہروں میں 300 سے زائد مویشی منڈیاں لگائی گئیں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کی خرید و فروخت ہوئی۔ ان منڈیوں سے ویاپاریوں اور سرکاری خزانے کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، جانتے ہیں کوئٹہ سے مرزا ظاہری کی اس رپورٹ میں۔
اس وقت میں کوئٹہ کے ایک مویشی منڈی میں موجود ہوں، جہاں لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کے جانور خرید رہے ہیں۔ بلوچستان میں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ، بکریاں اور اونٹ گھروں میں پالے جاتے ہیں، جو کہ صوبے کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں گلابانی کے شعبے سے وابستہ افراد کی تعداد 12 لاکھ سے زیادہ ہے۔
ہم نے جانور یہ ضلع گھوٹکی ضلع سے، یہ 3 مہینے ہم جانور گھر رکھتے ہیں۔ رمضان شریف جیسے ہوتا ہے نا، لے کے خرید ادھر پالتے ہیں پھر ادھر لے کے ادھر ہمارے کو ایک ہفتہ ہو گیا جانور لانے کو. بس ابھی جیسے سمجھو چھوٹے بچے کو گھر میں محنت کرنی پڑتی ہے نا, ان سے بھی ایسے محنت کرنی پڑتی ہے. بڑے جانور کم آئے ہیں, باقی جو چھوٹا جانور وہ آیا ہے بکرا ہے نا جو وہ باہر سے آیا ہوا ہے, پنجاب سے بھی آتا ہے, بلوچستان سے بھی آتا ہے, کراچی کا بھی مال ادھر آ سکتا ہے, ہر طرف کا آ سکتا ہے. قیمتیں کچھ نہیں ہے, دیکھو جو ہے نا چارے بہت مہنگے ہیں. ابھی دیکھو توڑی بھوسا ہے وہ 1000 روپے کا من ہے, گندم 52 روپے من ہے, ان کو وہی چیز ڈالنی پڑتی ہے. جو رستے کے خرچے ہیں گاڑی کے, پہلے گاڑی 20-30 ہزار میں آتی تھی, ابھی 1,25,000 میں آ رہی ہے.
حکام کے مطابق گزشتہ سال بلوچستان میں قربانی کے لیے 10 لاکھ سے زائد جانور پنجاب اور سندھ سے لائے گئے. بلوچستان میں گزشتہ سال آنے والے سیلاب سے تقریباً 3,28,000 سے زائد جانور ہلاک ہوئے ہیں, جس کے باعث قربانی کے لیے مقامی جانوروں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے. رواں سال بلوچستان کے مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی اوسط قیمت 50 سے 60 ہزار روپے ہے, جو کہ ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے.
پہلے جو ہم بائے کرتے رہے ہیں وہ تو اس سے ریٹس بہت کم تھے, اور اب جو ہیں ریٹس بہت زیادہ ہو چکے ہیں, مینس ڈبل بھی نہیں ٹرپل ریٹس ہو چکے ہیں, جو ہے غریب لوگوں کی استطاعت میں بہت ہی جو ہے نا وہ نہیں آتے ہیں اس کی استطاعت. تو مین چیز یہ ہے کہ اب ایک غریب کیا لے گا, کیا قربان سنت ابراہیمی ادا کرے گا. پہلے ایسا تھا کہ ہم اپنے لیے بھی کر سکتے تھے, ایک والدہ کے لیے لے لیتے تھے, اب ایسا ہے کہ ہم اس پورے ریٹ میں جو ہے ہمیں ایک بھی قربانی ملنا بہت مشکل ہے.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں رواں سال 300 سے زائد مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں, جہاں لاکھوں کی تعداد میں جانور لائے گئے ہیں, جس سے حکومت کو ٹیکس کی مد میں کروڑوں روپے فائدے کا امکان ہے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
قربانی کی عید سے جڑے بہت سے کاروباروں میں کھالوں کی خرید و فروخت بھی شامل ہے. یوں تو یہ کام سال بھر چلتا ہے, لیکن چمڑے کی مصنوعات کی صنعت میں 30% حصہ عید پر جمع ہونے والی کھالوں کا ہوتا ہے. سمن خان سے جانتے ہیں کہ یہ کاروبار کس حال میں ہے.
کے موقع پر اور سال بھر لاہور سمیت پورے پاکستان سے ذبح ہونے والے جانوروں کی کھالیں چمڑا منڈی لاہور میں فروخت کے لیے لائی جاتی ہیں, جہاں سے ان کھالوں کو مختلف شہروں کی ٹینریز میں لیدر بنانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے ان کھالوں کو نمک اور مختلف ایسڈ لگا کر محفوظ بنایا جاتا ہے. عید کا موقع ان ٹینریز کے لیے خاصا مصروف وقت ہوتا ہے.
انسانوں کو جس طرح پسینہ آتا ہے, اسی طرح اس موسم میں جانوروں کو بھی بہت پسینہ آتا ہے, اور بہت سارے پرابلمس ہیں ٹکس کے اور دوسرے اسکارس کے جو جانور کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اس موسم میں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے, تو اس موسم میں پرائس کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ونٹر میں ہے. جب یہ عید دوبارہ ونٹر کی طرف جانی شروع ہوگی تو عیدوں پہ پرائس بڑھنا شروع ہو جائے گی.
تو اگر کھالوں کی بہتر دام میں فروخت کا سیزن موسم سرما ہے, تو جون کے مہینے میں اس عید کا سیزن کھالیں اکٹھی کر کے بیچنے والوں کے لیے منافع کی کیا نوید لایا ہے؟
اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں گوٹ سکن کی ڈیمانڈ ہے, گوٹ کی پرائس اس دفعہ اوپر جائے گی. کاؤ اور بفلو ان کا نہ پچھلے سال سے زیادہ ہوگی نہ پچھلے سال سے کم ہوگی. شیپ کیونکہ کیوریبل نہیں ہے اس موسم میں, اس وجہ سے اس کی پرائس کم ہے. جو عید پہ سیل ہوگا وہ 30-35 to 50 rupees ہوگا, کیونکہ یہ 2 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں خراب ہو جاتا ہے جب اگر یہ کیئر نہ کیا جائے. جس نے قربانی کی ہے وہ اس وقت تک اسے لے کے نہیں آتا جب تک اس میں اسمیل پیدا نہیں ہو جاتی, اس وقت تک وہ خراب ہو گیا ہوتا ہے. جو خراب مٹیریل ہے وہ سیلیبل نہیں ہے, ایکسپورٹیبل نہیں ہے. جو ہمارا کلچر پہلے تھا کہ ہم کسی اپنے کام کرنے والے جس کو ضرورت ہے لوگ ان کو دیتے تھے, وہ مارکیٹ میں لا کے سیل کرتے تھے, وہ آہستہ آہستہ آتی جاتی تھیں اور ساتھ ساتھ کیور ہوتی جاتی تھیں. اب مدرسے میں این جی اوز نے اپنے نیٹ ورک بنائے ضرور ہیں, لیکن اسکل لیبر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارا مٹیریل خراب ہو جاتا ہے.
مڈل مین کا کردار ادا کرنے والی یہ مارکیٹ پورے پاکستان کے 35% مال کی ضرورت پورا کرتی ہے, اور پاکستان کی لیدر مارکیٹ میں خاص کردار ادا کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ گورنمنٹ کی توجہ کی طلبگار بھی ہے.
یہ تیسرے یا چوتھے نمبر پر پاکستان کی انڈسٹری ہوگی جو جاب کریٹ کرتی ہے. آپ ایک جانور پالنے سے لے کے ایک جوتا بننے تک یا ایک جیکٹ بننے تک یا ایک ٹوائلٹ بننے تک آپ دیکھیں کتنے سسٹم ہیں, کتنی انڈسٹری اس کے ساتھ انوالو ہے, اور یہ کتنی جاب کریٹ کرتی ہے. لیکن گورنمنٹ کے محکمے اس طرح سے کام نہیں کر رہے کہ یہ بوسٹ کر سکے. آج سے 25 سال پہلے بھی یہ $1 بلین پہ کھڑی تھی اور آج بھی $1 بلین پہ کھڑی ہے. اتنی بڑی انڈسٹری ہونے کی باوجود گورنمنٹ نے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں بنائے. ہم لوگ کس طرح جا کے ایک نئے بچے کو سمجھا سکتے ہیں کہ یار اس کی تعلیم حاصل کرو اور اس بزنس میں آؤ؟ کیونکہ جو جنریشن وائز کام کر رہے ہیں وہ تو ہیں, جو نیا بندہ اس میں نہیں آ رہا اس وجہ سے مارکیٹ کا سائز شرنک ہو رہا ہے. پچھلے 7-8 سال سے 10 سال سے اس پہ وہ توجہ نہیں رہی گورنمنٹ کی, جس وجہ سے بہت لوگ مجبور ہوئے اس کام کو چھوڑنے میں. ہمارے سیل ٹیکس ریٹرنز واپس ہو رہے تھے, ریبیٹ واپس ہو رہی تھی, الیکٹریسٹی ہمیں انٹرنیشنل پرائز پہ مل رہی تھی, گیس مل رہی تھی, کیمیکل امپورٹ پہ پرابلم نہیں تھا. اگر یہ ہمیں دوبارہ اسی طرح ملتا جائے تو یہ مارکیٹ جو شرنک ہو رہی ہے یہ دوبارہ ریوائیو کر جائے گی.
ٹیکسٹائل کی صنعت کے بعد پاکستان کی برآمدات میں دوسرا بڑا حصہ چمڑے کی صنعت کا ہے. پاکستان بزنس کاؤنسل کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2020 کی برآمدات میں چمڑے کی مصنوعات 5.4% تھیں. قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا کاروبار کتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور پھر ان کھالوں سے کتنا زر مبادلہ ملتا ہے؟ پاکستان ٹینری ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین ناغا سعیدین سے یہی جاننے کی کوشش کی لاہور سے وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے.
ہمارے جو لائف اسٹاک ہے یہ جی ڈی پی کا 11%, ہماری جو حلال جانور کی پرسنٹ ہے اس وقت جو ٹوٹل نمبر ہے 212 ملین ہے. 212 ملین جانور میں سے ہم لوگ 81 ملین جانور ہر سال ذبح کرتے ہیں, لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں. عید قربان پر ہم 6.3 ملین جانور ذبح کرتے ہیں. یہ حلال جانور کی ٹوٹل پاپولیشن کا 3% ہے, لیکن جو سلاٹرنگ ہم کرتے ہیں پورے سال اس کا یہ بنتا ہے آلموسٹ 8%. 6.3 ملین میں کاؤ ہے 20 لاکھ, بکرا مہنگائی کی وجہ سے قربانی کم ہوگی اس سال, ہم بلکہ سمجھتے ہیں یہ 35 لاکھ اور 40 لاکھ کے درمیان کہیں فگر ہوگا. کاؤ کا جو پوری کنٹری کا ایوریج ہم سمجھتے ہیں جانور کا وہ لگ بھگ 1 لاکھ روپے کا ہوگی, بکرا جو ہے وہ 40,000 روپے کا ہوگا, بیڑ 35,000 کا اور اونٹ 2 لاکھ. 376 ارب کے صرف جانور بکیں گے, 5 ارب کی کھالیں بکیں گی. جو اس کا کیسنگ کا را مٹیریل انتڑیاں وغیرہ ہے وہ شامل کر کے, کسائیوں کا شامل کر کے, یہ 500 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. اس کے بعد آپ ایک چیز دیکھیں کہ گائے تو لے لی 1 لاکھ روپے کی, 1.5 لاکھ روپے کی, بکرا لیا 40,000 کا, 50,000 کا, 60,000 کا. ہم لوگ یہ نہیں کرتے کہ یہ کھال جس ادارے کو ہم نے دینی ہے, بکرے کی کھال کے لیے 4 کلو نمک کسائی کو دے دیں کہ بھائی صاحب یہ ابھی اس پر گوشت کی سائڈ پر یہ اس پر نمک لگا دو, 10 کلو نمک گائے کی کھال پر اس کو کہیں لگا, تاکہ وہ جب تک اس پوائنٹ پر پہنچے جہاں اس کو سنبھالا جائے تب تک اس میں ڈکے تو رکے. چمڑے کی صنعت جو اس وقت ہے, ہم لوگ سالانہ اس وقت $1 ارب کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں پاکستان کی اسٹرینگ 2 جانور ہیں, ایک گوٹ اور ایک بفلو. گوٹ پاپولیشن جو گوٹ کا گرین ہے پاکستان کا, ایک بڑی گوٹ ہوتی جو عید قربان پر ہوتی, ایک کو ہم کہتے ہیں کڈ گوٹ, چھوٹی گوٹ, اس کا گرین بڑا باریک ہوتا ہے اور اس کی ٹینسائل اسٹرینگ سب سے زیادہ ہے, لائٹ ویٹ ہے, لیڈیز شوز کے لیے بیسٹ را مٹیریل ہے. جو کاؤ ہے ہمارا اس کا گرین از ون آف دا بیسٹ, لیکن کاؤ لیدر میں پچھلے 2 سال سے ایک ایشو ہے, ایک لمفی ڈیزیز آئی ہے. اس لمفی ڈیزیز سے ہمارا مٹیریل 18% سے 25% تک ضائع ہوتا ہے, تو گورنمنٹ سے گزارش ہے جی اس کی ویکسینیشن پر زیادہ توجہ دے.
آغا سعیدین, جو اعداد و شمار بتا رہے تھے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کا کاروبار اور چمڑے کی صنعت ملک کی معیشت کے لیے ایک اہمیت رکھتی ہے. کچھ مسائل کا بھی ذکر کیا انہوں نے, لیکن کیا پاکستان جیسے زرعی ملک میں جس کی دیہی معیشت ملکی ترقی میں ایک کردار ادا کر سکتی ہے, کس حد تک یہ شعبہ ملکی معیشت کا حصہ ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عابد قیوم سلیری سے. عابد, بہت شکریہ عید کے دن ہمیں وقت دینے کا, ہوپ آپ اپنی عید انجوائے کر رہے ہیں. عیدیں وہ تہوار ہیں جن پر شہری بہت رقم خرچ کرتے ہیں, ان تہواروں سے ملکی معیشت کتنا فائدہ اٹھاتی ہے؟
دیکھیے یہ مائکرو لیول سے شروع ہوتا ہے, یعنی اصل چیز تو یہ ہے کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. آپ चारा बेचने वाले से लेके ट्रांसपोर्टर और बुचर्स जिन्होंने के स्लॉटर करना है, तो जानवर खरीदना और उसके बाद के उससे पहले या उसके बाद वाले जो अवामल हैं, अगर आप उन सबको शामिल कर लें तो ये जो 3 रोज का त्यौहार है बकरीद का, ये एक अच्छी खासी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें प्रोड्यूस हो जाती है। यानी अगर आप, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में भी देखा और हमारे जो इस वक्त आदादोशुमार हैं, फॉर एग्जांपल 2021 में तकरीबन ये $2.5 बिलियन जो था उसकी जानवर जो थे ये कुर्बान हुए। अब इस साल रुपए का रेट कम हो गया, लेकिन आप जैसा कि अपनी रिपोर्ट में सुन रहे थे कि उसी तनासब से जानवरों के रेट बढ़ गए, तो मैं अगेन यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तकरीबन $2 बिलियन की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो जाती है इस सारे प्रोसेस में और इसके जो मुख्तलिफ वैल्यू चेन्स हैं। फिर दूसरी जो बात है, एक तो ये जो है सुन्नत इब्राहिमी और कुर्बानी और जानवरों की खरीदो फरोहत और उसका टैक्स जो लेदर गारमेंट्स या स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जो जाना है लेदर, जो गोश्त की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। और इस वक्त जिस तरह की महंगाई है उसमें वो तमाम लोग जो कि किसी न किसी शक्ल में कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी कोशिश हमेशा होती है ईद पे जो एक स्पिरिट होती है, जज्बा होता है कि वो तमाम अफराद जो कि कुर्बानी किसी वजह से नहीं कर सके उनके साथ अपनी ये खुशियां बांटें। तो ये जो खुशियां बांटने का जो जज्बा है, इशार का जो जज्बा है और ये सारी जो स्पिरिट है इस कुर्बानी के पीछे, वो तो असल में जानवर ज़िबा करना नहीं, वो तो आपको सेक्रीफाइस करना आना है। तो वो अगेन बहुत से लोग जो खतः गुरबत से नीचे रहते हैं उनके लिए एक प्रोटीनियस डाइट प्रोवाइड करने का एक मौका जो है वो बन जाता है। तो जैसे छोटी ईद पे या ईद उल फित्र पे ये होता है कि उसमें ज़्यादा जो आपकी हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है उस पर स्पेंडिंग हो रही होती है, टेलर्स पे काफ़ी रकम जा रही होती है, इस पे जो है ये आपकी जानवर और उसके अलावा जो एक्सिलरी बाकी एक्सेसरीज हैं, एक्सिलरीज हैं, प्याज है, अदरक है, टमाटर है, हरी मिर्च है, तो ये वो तमाम अज्जा जो कि इस पकवान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनका रेट भी बढ़ता है, सारे डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि ये एक सनत का मैशत का पहिया जो है ये चल निकलता है इससे।
इसी में एक चीज़ आबिद, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन डेफिनेटली मैं मीट इंडस्ट्री के बारे में पूछूंगा कि कितनी ग्रोथ है उस शोबे में, लेकिन कुर्बानी की ईद से मुंसलिक जो कारोबार हैं ज़्यादातर, जिस तरह से आपने भी अभी मैंशन किया, देही इलाकों की मीशत से इनका ताल्लुक है, क्या आप इस बात से मुतमिन हैं कि इस मीशत को, देही मीशत को बेहतर करने के लिए कुछ पॉलिसीज जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रही हैं, जब बन रही हैं, उस ट्रैक पर है पाकिस्तान?
देखिए, इस पर जो 2-3 चीज़ें होनी चाहिए वो, अगर मैं कुर्बानी के हवाले से बात करूँ तो हमें इस वैल्यू चेन में एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको मिनिमाइज करना है। आपको ये बता रहे थे आपकी रिपोर्ट में कि जब जानवर ले जाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो एक तो होती है जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, उसके अलावा उनको मुख्तलिफ जगहों पर कहीं पर भत्ता देना पड़ता है, कहीं पर उनसे वैसे ईदी की शक्ल में जो है वो पैसे मांग लिए जाते हैं, किसी चेक पोस्ट पर हो सकता है कि कोई छोटा जानवर मांग के, तो ये जो सारे एक्सप्लॉयटेशन है इसको एक तो हमें ख़त्म करना होगा। दूसरा जो लंप स्किन डिजीज़ के जो इन्होंने बात की, अगर हम वाकईतन चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो टैनरी एक्सपोर्ट है वो प्रमोट करें, लेदर एक्सपोर्ट, और पाकिस्तानी जो है वो एक मुजर सेहत गोश्त ना खाएँ, तो हमें इसकी वैक्सीनेशन जो है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। हाल दो के अभी तक लंप स्किन डिजीज़ जो है उससे कोई इंसानी जो ट्रांसफ़र है उसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसी बीमारी है जो कि जानवर को लागिर कर देती है, उसकी जो सेल वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो थोड़ा सा अगर फोकस कर दिया जाए इस वक्त, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रूरल इंडस्ट्री अपनी मदद आपके तहत चल रही है, रूरल इकॉनमी, उस पर शायद गवर्नमेंट का बहुत कम फोकस है। तो हमारा किसान, हमारा गलाबान, हमारे जो बाकी लोग जो दही सनतों से मुंसलिक है किसी तरीके से, تو وہ کوئی نفع نقصان کی بنیاد پہ شاید نہیں کر رہے، وہ زیادہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے خاندانی پیشہ وہ نسل در نسل یہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنا کوشن ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے، یا کیونکہ ڈفرینٹ ایونیوز گورنمنٹ اس وقت ایکسپلور کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور شاید پورا سسٹم ری ڈیزائن کرنے کی، پورا اکنامک سسٹم ری ڈیزائن کرنے کی، ری ماڈل کرنے کی یا ٹرانسفارمیشن کی باتیں جو ہو رہی ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک پارٹ ہونا چاہیے؟
بالکل اس کا ایک پارٹ ہونا چاہیے، اور اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری جو لوکل بریڈز ہیں کیا ہم آرٹیفیشیل انسیمینیشن کے ذریعے نئی جینیٹک امپروو بریڈز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ اگر اس طرح کی بریڈز آتی ہیں تو کیا ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے وہ غلہ یا وہ چارہ، وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ فربا یا ہیلدی آپ کو اینیمل ملے جس کی کہ سیل ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہو؟ ایک اور جو نیا ٹرینڈ آیا ہے پچھلے چند سالوں سے اسپیشلی کووڈ کے دوران، وہ آن لائن قربانی کا جانور جو ہے وہ خریدنے کا آیا ہے، اور بہت سی ویب سائٹس اور بہت سی ایپس ہیں جو کہ آپ گھر بیٹھے آپ اپنا قربانی کا جانور جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو ڈیجیٹلائز کرنا جو ہے یہ بہت ہو جائے گا، مزید اس صنعت کو ایکسپینڈ کرے گا۔ اسی طریقے سے جو مختلف نان چیریٹی فاؤنڈیشنز ہیں وہ آن لائن آپ سے قربانی کے پیسے آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں سے بھیج سکتے ہیں، اور وہ آپ کے بیہاف پہ قربانی کا بندوبست کر رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ نئی اس میں انوویشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ ایکسپینڈ کرتا چلا جا رہا
ہے۔ جی ایک چیز اگر ہم فردر آگے بڑھائیں، بارٹر ٹریڈ ابھی ایگریمنٹ سائن کیا پاکستان نے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کچھ بینیفٹ ہو سکتا ہے چمڑے کی صنعت کو؟
دیکھیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس بارٹر ٹریڈ میں جو اسٹینڈرڈائزیشن ہوگی اور اس کا جو ریٹ ہے وہ کیسے رکھا جاتا ہے، بٹ اگین پاکستانی جو انڈسٹری ہے اسپیشلی ہماری جو لیدر گارمنٹس کی اور فٹ بال کی انڈسٹری ہے، اس میں تو چمڑا جو ہے وہ بہرحال چاہیے۔ اگر آپ کے گارمنٹس میں جو ایک میجر ہٹ لگی ہے پاکستان کو گارمنٹس ایکسپورٹ میں، وہ چائنا اور باقی دوسرے بہت سے ممالک سے سنتھیٹک جو لیدر کے گارمنٹس ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے کہ جو اوریجنل گارمنٹس کی جو کہ اس سے پرائز سے بہت کم ہے اور کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے پرائز وائز یا کوالٹی اس کے جو ڈیزائن وائز اس سنتھیٹک ریگزین سے، سنتھیٹک لیدر سے، لیکن کھیلوں کے سامان کے لیے، فٹ بال کے لیے ابھی بھی لیدر از دا فرسٹ چوائس۔ تو یقیناً اگر بارٹر ٹریڈ ہوتی ہے اور ہمارے پاس افغانستان سے یا ایران سے کچھ جانور آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ ہماری ٹینرز کے لیے بڑی ایک خوشخبری ہو۔
تو جس طرح ہماری جو ہم نے پاکستان کے جو نمبرز دیکھے جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے نمبرز جو تھے وہ تو بہت بری طرح سے متاثر ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی پورا مینوفیکچرنگ کا شعبہ جو ہے اس میں ہم نے جو اب تک کے نمبرز دیکھے ہیں ان میں کمی تقریباً 28-29% تک کا ڈکلائن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو لیدر پروڈکٹس ہیں یا جو صنعتی شعبے میں جو اس وقت کمی آئی ہے، جو سٹریس آیا ہے امپورٹس کی کمی کی وجہ سے یا امپورٹس روکنے کی وجہ سے، اس کا اس شعبے پہ بھی اثر پڑا ہے اور کس حد تک پڑا ہے؟
دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو اس کی لیدر کی جو میجورٹی ریکوائرمنٹ تھی وہ ان ہاؤس پوری ہو رہی ہے ہمارے پاس اس شعبے پہ۔ اس کے علاوہ جو اس کے مختلف کیمیکلز ہیں یا اگر آپ کو باقی را مٹیریل چاہیے، فار ایگزامپل جیکٹس جو بنتی ہیں لیدر جیکٹس، ہمارے پاس اس کے جو زپرز ہیں وہ چائنا سے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے بٹنز کے ایک خاص اسپیسیفکیشنز ہیں، کچھ پاکستان میں ہوتے ہیں کچھ باہر سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں، ان کے ڈیزائنز جو ہیں اسپیشلی جو تھریڈ ہے باس کا وہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر تو اس طریقے سے وہ جو را مٹیریل ہے اگر اس پہ ریسٹرکشن ہے تو اس سے تھوڑا بہت فرق پڑا ہوگا، بٹ ادروائز پاکستان کا جو لیدر کا جو ایک ہے شیئر مارکیٹ میں وہ تقریباً اس وقت اسٹینڈ اسٹل ہے، جو کہ باقی جب ساری صنعتیں ڈکلائن کر رہی ہیں اور ایک شعبے کا اگر اسٹیگنیٹ بھی ہے تو میرے نزدیک ایک اچھی خبر ہے کہ وہ اس سے کم نہیں ہوگا،
کم از کم اس شعبے میں اتنا ڈکلائن نہیں آیا۔ بہت شکریہ آپ کے ایم سلیری، آپ ہمارے ساتھ تھے اور جو اس وقت عید اکانومی یا ہم رورل اکانومی کے حوالے سے آپ سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
تھینک یو۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی آپ کو یہ ساری انفارمیشن ملے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی. د شریعت پر اساس د طالبانو د حکومت نیمه قوانین. د طالبانو مشر وای درې شوبې جوړې شوې وزارتونه مکلف دي چې هر څه قوانین وي هغه د شریعي احکامو سره سم جوړ کړي. روسیه کې د وسلوال بغاوت نو وروسته د اوکراین د جګړې ارزونه. د متحده ایالاتو ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر وای په روسیه کې د شنبې د ورځې وسلوال بغاوت خي چې ولسمشر ولادمیر پوتین په خارا ډول په اوکراین کې جګړه بایللې. او په بریتانیا کې د افغانانو خیریه ټولنې د پایوان په نوم خیریه ټولنه در پیژنو. هیله ده د خبرونه تر پای مو سره مل اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده د چنګاخ اتمنیټه او د 2023 کال د جون 9 زه خایسته سعادت لامیم. په دې خبرونه کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده وایي چې ژر به د حکومت قوانین سل په سلو کې د شریعت پر اساس جوړ شي. د دې معنی څه ده؟ دا مسله د خبرونې قدرمن میلمه افغان دینی عالم قاری صاحب عیسی محمدی سره راوسپو چې د لندن څخه د پروګرام سره یو ځای شوی دی. زموږ همکار خدای نور ناصر به د سویلي پښتونخوا د ژوب سیمې څخه هلته د افغانو کډوالو د اختر او په مجموع کې د کوربه هیواد مراسمو تازه حال راکړي. قاری صاحب عیسی او ناصر صاحب له تاسو نه په مننه، هیله ده چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل بیان کې ویلي چې ژر به د حکومت قوانین راوځي چې 100% به د شریعت په اساس جوړ شي. حضرتوی په دې قوانینو کې به آیتونه، حدیثونه، فقه او شریعت وي. د طالبانو مشر په داسې وخت کې د شرعي قوانینو خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د رپورت پر اساس د ناوړه اقتصادي وضعیت له کبله ورځ تر بلې خلک له سختیو سره مخ کیږي. او په هرات ولایت کې یو شمیر میرمنې وایي چې یوازې یو اختر او بل اختر غوښه خوري.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده وایي هڅه کوي چې ډیر ژر ټول نظام شرعي او ټول قوانین شرعي وي. نوموړی زیاتوي چې په دې قوانین کې به آیاتونه، حدیثونه، فقه او شریعت وي.
تر ټولو به مو مهم هدف اسلامي شریعت نافذول. په هر شي کې به اسلامي شریعت نافذوي. کله اسلامي شریعت نافذو ټول خلکو حقوق به پر ځای کیږي.
په 2020 کال کې وخت طالبانو لبیا رسیدو وروسته د غډلې ویل چې د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون تطبیقوي، خو یوازې حق برخه به نه تطبیقوي چې اسلام سره پټا کړی وي. د طالبانو د عدلی وزیر عبدالحکیم شریدا مسله یاد کړي و، خو په اړه نور ډیر معلومات نه ورکړي. د محمد ظاهر شاه د وخت قانون په 1343 شمسی کال کې تصویب شوی چې 128 ماده او 11 فصلونه لري.
شریعت په هغه وخت تطبیقی کې چې تا کار ورکه، امنیت ورکه، ډوډۍ ورکه، هر څه تا پوره کړی او خلک محتاج نه وي. که په هغه سیو ټولنه کې چې هغه ویلفیر او ریفای سټیټي دولتي لکه د غربي نړۍ چې دلته ګوره خلکو ته کور ورکي، پیسې ورکي، ډوډۍ ورکي، خپل په اناناتو کې، مذهب کې، په خبرو کې، په هر څه کې ازادي لري. کله دې باوجود دې یو دکان نغلا کوي، بیا دې رانی سي هغه باندې کوي. لپاره دې چورن ډوډۍ در کوم، کور مې در کړې، پیسې مې در کړې، امنیت مې در کړې، دې قیودات در باندې دې ژوند نشته دې. فلهذا تک غوز غلا کوي، دا په فساد کې حسابيږي.
طالب چرواکي په داسې وخت کې د اسلامي شریعت په اړه څرګندونې کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا په تازه راپور کې ویلي چې د 2023 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د مرستو رسولو ادارو 15.6 میلیونه افغانان ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. ځینې کسان وایي دومره بې وسه دي چې یو اختر او بل اختر غوښه خوري.
میبریم به خونه از عید قربان بزیتا بزی عید قربان به خدا آمدیم گوشت گوسفند به دک ما نمیشه ما بعد به خدای پاک کنیم مادرمی که که دیشه مادرم شعر عیدی بیده از بیروغنی دیگم چپه بیده به خدا یکانه باون کنیم روغن ندیشتم بره.
بلخوا ده افغانستان ده بیارغون لپر ده امریکا ده متحد الاتو ده پلاتن دفتر یلسیگر ده ملگور ملتونو پا گرون ده بشری ملستو ده رسول ده ادارو پا فلیتونو که ده طالبان ده حکومت مخ پا زیادی دون که دول لک تر لگه ده چلور سواو چلور نوی لاسواهونو خبر ور کرده. طالبانو پا دی اراتر اوسا چی ویلی ندی.
طالبان وای چې نظامی اوس هم سل په سلو کې شایری شرعی نه دی، البته د دې نوی امر پر اساس او د دې کار د پاره به ژر سل په سلو کې شرعی قوانین نافذ شي. په لندن کې د دینی عالم قاری صاحب عیسی محمدی سره خبرو ته کینو چې ورته ښه راغلاست وایم. قاری صاحب ستړي مشئ، اختر مو مبارک شه. تاسو معمولا په جرمنی کې میشت یاست خو نن مو تاسو ته د لندن څخه زحمت درکړی کور ودان. قاری صاحب د شرعی قوانینو څخه د طالبانو تعبیر څه دی او دغه اقدام مخې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه احترامات تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو او ټولو ته د اختر مبارک وایم. د ملا هیبت خان دغه اخري وینا چې په هغه کې یوه خبره ادا کړې چې افغانستان ټول قوانین طبیعت په اساس په اوله کې په انداز باندې یو پوښتنه د پلاس صاحب د امیر المؤمنین وایي یا یوازې ولې د افغانستان لپاره دا نوي قوانین دا خو ته باید د ټولې نړۍ د مسلمانانو لپاره ولې محدود د افغانستان لپاره. بله خبره دا ده چې تاسو چې پوښتنه وکړه ستاسو د پوښتنې په جواب دوی هغه اسلامي جدید پوهېږي اوس موږ نه پوهېږو دا اسلامي جدید وینه راوړی ده. د دې اسلامي جدید احکام به نواهي به شوي او که چېرته هغه اسلام موږ ورباندې ایمان راوړی او 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 منګه ور باندې مؤمنان او مسلمانان یو نو هغه اسلام خو د افغانستان ټول خلکو منلای دا د افغانستان خلکو د پیړیو پیړیو څخه په همغه اسلام باندې ایمان راوړی اسلامي منلای اطاعت کوي او مسلمانان نو تاسو اوس کوم شریعت جوړوي چې منګه سره بلد یو تاسو خو په نړیواله کچا اگر اسلام کی وہ جوڑوی پہ اسلامی ہی وادونی کی یو مثال منتوخی چی منگا پوسو چی دخا اسلام پوس طالبان یادوی پفلانی ہی واد کدا نو دلتا دی طالبان و مشر ملا خیب
ډیر وبخی پښتن از ما سره ډیر زیات دي وخت مو بيخي کم ده. د طالباني شريعت لمخې قوانين به څومره منځلاري د حکومتې د اصول سره سم او د ټولنې د ارتیاو سره سمون ولري تاسو په نظر؟
طالبان چې دا دوه کاله د افغانستان ولست په داسې یو حالت کې ساتلې ټول ولست په تشویش تو په اندېښنه کې دي چې سره د اسلام هیڅ کم نشته موږ تر کوو ته اوس نوي داسې یو قانون راواسي چې د اسلام نوم به ورته ورکوي او چې هر رقم د دوه د قدرت حفاظت پکې کیږي هغه به پکې کوي. اوس که موږ د طالبانو یو پوښتنه وکړو چې تاسې دا اوس دا نوي قوانین راواسي دا به ستاسو د هغه اولې دورې اسلامي شریعت وي او که به اوس خپل اپډیټ وي نو که چېرته دوی اسلامي قوانین راولي او په خلکو باندې دلته عملي کوي نو اول تر ټولو لوی مجرم خپله ملا هیبت خان کې درسي چې د شریعت سره مخالفت کړی د الله رب العزت د قرآن عظیم شان اولین آیت تر ټولو اول آیت چې اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا د خلکو نادیده نه ولې کله چې موږ د طالبانو څخه پوښتنه کوو چې ولې د اقرا اجازه نه ورکوي دوی موږ ته په جواب کې وایي چې موږ د ملا هیبت خان امر ثانی ته منتظر یو. دلته دوی د رب تعالی امر نادیده نیولی خو د ملا هیبت خان امر ته او امر ثانی ته دو ارزښت ورکوي قدر ورکوي او
په قرآن واوریدل چې خلک هم بله قاری صاحب ډیره بخنه غواړم تاسو په رپورت کې هم واوریدل چې خلک ډیر په بد حالت کې ژوند کوي او د ګالپ د سروې لمخې هم د اتن نوې سلنه افغانان په نړۍ کې د تر ټولو ناسم چلن سره دوی مخ دي. فکر کوي چې طالبان به په خپلو قوانینو کې نړیوال اړخ هم په نظر کې ونیسي؟
منګه یو مثال لرو، غا فارسی مثال د چوای پهلوان زنده خوش است. طالب دیواز پمبې باندې خوشاله ده چې یو کاذبانه غرور تلاسه کړي چې موږ نړۍ ماته کړي ده او موږ افغانستان فتح کړي. دوی ته د افغانستان دی ولست هیڅ کوم فکر او کوم غم نشته که دوی سره چیرته غم وای. مخکې دې چې ته په وضعي قانون، مدني قانون یا په شرعي قانون باندې ته خبرې کوي، ته باید د افغانستان د ولسونو د خېټې، د ډوډۍ، د رزق او د نفقې ته باید فکر وکړي او غم وکړي. ته باید د افغانستان د اولادونو د تعلیم او د تحصیل او د زده کړې په فکر او غم وکړي. دوی ته اصلا د ولسونو هیڅ کوم فکر نشته، یوازې دوی فقط په دې فکر کې دي چې د خلکو نه څنګه مالیه راغونډه کړي، څنګه دوم او دریم ودونه وکړي، څنګه د لنګ روزارو مقابله په خپلو کې جوړ کړي، څنګه ځانونو ته باډي ګارډان جوړ کړي، او څنګه د افغانستان په معدنو باندې شروع کړي. نو د افغانستان د ولس د خلکو هیڅ غم نشته.
بله، د دې نیوکو په تړاو موږ د دوی سره هم په تماس کې شو خو ځواب مو نه دی ترلاسه کړی. شنون کې نیوکه کوي چې طالبان د قوانینو په پلي کولو کې دوه ګونی چلند کوي. ځینې خلک پرته له کومه ثبوته زندانی کوي، ځینې چې بلفیله پر نامشروع کړنو نیول شوي خوشي شوي هم دي د دوی لخوا. آیا دوی په خپلو ځانونو هم شریعت او قوانین پلي کوي؟
یو بام دو هوا خبره ده، مغه یو بام دو هوا ده چې د دو هغه مونږ او کته د قاری سعید خوستی ز تاسو ته یو مثال در کوم. چې هغه په یو جرم باندې ګیرسو، هغه الهه خورته نه پوري، هغه بیچاره ورکه ده، دغه مړ ژوندۍ بيخي غیب ده. خو قاری سعید سريسترګي او بيغمه ګرځيګ نه یوازې دا چې سريسترګي ګرځيګي، بلکې په غربي هیواد کې مشته هغه مسافر چې په دې خلکو باندې نیوکه انتقادات لري، هغه ته هم د چړو دی وهلو یا دی وژلو یا دی زخمي کولو ګواښ لري. نو ماته یو مثال درکړه چې بالکل یو بام دو هوا ده. دا قانون د عام ولس لپاره به هغه قانون وي چې طالب هر رقم وغواړي، هم به عسکر وي، هم به سارنوال وي، هم به قاضي وي. او د طالب لپاره هیڅ قانون نشته، د طالب لپاره سه هر څه کوي، عام او تام صلاحیت او اختیار لري. په دې خاطر
کور ودان قاری صاحب ډیره زیاته مننه کوو. تل بریالي او سرلوړي اوسئ. مننه سي. بل پلو پاکستانی چارواکو د لوی اختر په مناسبت افغان کډوالو ته پرته له ویزو په تذکرو افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي چې تر دې دمه څه باندې 15,000 تنه له کرښې اوښتي دي. افغان کډوال وایي چې په پاکستان کې د اسنادو پرته له پولیسو لخوا ځورېږي، نو ځکه خپل وطن ته تلل غواړي. بل پلو ډیری افغان کډوال د بیرته تګ اراده هم لري، خو په تذکره ورته د تللو اجازه نشته. زموږ همکاره مسکا ساپۍ په دې اړه یو رپورت لري.
د تورخم په دروازه کې په زورګونو افغان کډوال سورلمر او د خلکو کډاونه، نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم د وسپنې له جالونو څخه ورهاخوا وړي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته اجازه ورکړي چې تر لوی اختر پورې له ویزې پرته په تذکرو خپل وطن ته ستانه شي. یو شمیر افغان کډوال وایي چې له اسنادو پرته د پولیسو له لوري زورول کېدل، نو ځکه بیرته خپل هیواد ته روان دي.
اول دلته کارتونه را سره نه و، بچیان زمانی ول ول ورځ را نه پیسې اغستی، او بل اخره چې وازی تیز شوي چې چاپی شوي، عزت هم خرابېږي، او به زنانم راځي، به زنانم وړي، او مونږه کرایان هم پورا نه لرو دي. او را بار موخړه بیګا ما خام دي، تور خام تر رسیدلی اوس نه د پنڈی سره جوړیږي، نه د لارې سره جوړیږي. ټول راته زیات پیسې وای، او یو تجارت روان دی، بچی مو هلاک شو، پنور کې پراته دي، او به ورته نه رسیږي.
نو د بګالوش طالبان چې راغلو موږ راوخت مجبورید نه، غریبی مو بل چارم نو، کاروبار نو، چې غړي راوختلو د زګین تنګي ګلوس تنګولو نه پری خودلو، کله به وزګین ونه کله بل زګی بس چې خپل وطن ته لاشي. او چې دلته راغلی موږ زړه انصاف نه کیږي. دلته سبای نه راغلی وشمن دلته وکړه، او ماشومان زما پنځه ماشومان دي، پنځه واړه ورک دي، درک نه لګی کوم غړي لاړل.
د ترخم پر دروازه د اسانتیا او د نشټوالي لکبله دغه خزه ماشومان آن ناروغان هم څو ساعته د وختو په انتظار تیروي.
د تذکرو اعلان سوی دا، او په دا لار باندې مونږ ځو اوس، او بس دا سړی د کاتو پر تر روان دي، او مونږ دا سره ګرمي کې ناشته ماشومان چې کو کې راټوي مس مونږ ته دا لار خوشي کې، او دا ټول خلک دا تفریق دي.
په دغو کډوالو کې ډېری هغه افغانان هم دي چې په پاکستان کې ژوند او کار روزګار لري.
په خو باندې ترخم ترکرخه لویزه پرته تر لزر او ډېر خلک تګ راته کو، خو اوس که د تک فرصت برابر هم شي افغانان کولی شي یوازې خپل وطن ته ولاړ شي، خو له ویزې پرته بیرته نشي راتللی.
دوی وای له هغه غاړي هم باید اسانتیاوي برابر شي، کنه نو مجبور دي په قاچاقي توګه لکرخې واوړي.
اوس دی خوانه چې کم د تذکره خو اوس پریدي تبا خو واړي افغانه بیا په سر راځي بغیر قانوني لارو به بیا راځي، ځکه چې ویزه خپل ته بیخي نه وال کیږي. زما خپل رورل ته شپږ میاشتې وشوي پوه شوې چې د دولسم سیم دغه نه فارغ شو جرنالیزم پونځین هم دستا سره رشته هغه اختیار کړی ده، خو هغه ریبل ته ګیر دی. ما پسې څو د ټلیفون وکړه چې دلته چې لاړ شي دننه خاصدار دی کې د زنانو بېزتي خپل چې ته لږ مخکې لاړ شي ته به دا د کې وګورې دا خو بل به وګورې سر اسانتیاوې شته نه چې یاره د افغانان هم چېرته انسانان دي که نه. زه وایم چې دا هر څه قدر به خو د افغان هېڅ قدر نشته دلته.
تر دې دمه څه باندې 3000 تنه افغانستان ته تللي دي. بل پلو د افغانستان څخه پاکستان ته د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه اړین دي، خو افغانان په لوړه بیه د ویزو اخیستو وس نه لري. مسکا ساپی، امریکا غږ، تورخم.
قدرمنو لیدونکو په بخښنې سره د تخنیکي معذرو له کبله مونږ ونه شو کړی چې خپل همکار خدای نور ناصر صاحب په پروګرام کې سره وصل کو او تاسو ته معلومات درکو. خو په د موسکا جان په پاکیج کې تاسو ولیدل او په پاکستان کې مو د کډوالو په تړاو یو څه معلومات ترلاسه کړل. مننه. او اوس څو نړیوال خبرونه. فرانسوي چارواکي وایي چې په پاریس او نورو ښارونو کې د ناکرارۍ په تړاو شاوخوا 150 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره کوونکو د دې اونۍ په پیل کې د پولیسو په لاس د یوه ځوان د وژلو په ضد لاریون وکړ. دانیل په نوم دا 18 کلن ځوان د سې شنبې په ورځ د نانتیر په نوم د ترافیکو د تنقیدو په ځای کې وژل شو. د دې تنقید ځوان مور د پولیسو د دې عمل په خلاف د لاریون غږ کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دي چې داسې ډزې د بښنې وړ نه دي او نن یې د خپلې کابینې د وزیرانو بیړنۍ غونډه هم رابللې ده. بل پلو، طالبانو او د منځني ختیځ څو هیوادونو د پنځم په ورځ په سویډن کې د یو عراقي لخوا د قران عظیم شان د یوې نسخې سوځول وغندل او خبرداري ورکړ چې دا ډول کړنې د نړۍ د مسلمانانو احساسات خرابوي. و د شکلن سلوان مومیکا چې څو کال وړاندې سویډن ته کډوال شوی و پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پایتخت ستاکولم د تر ټولو لوی جماعت مخې ته د قران یو نسخه په داسې حال کې وسوځوله چې د پولیسو لخوا یې کلک امنیت نیول شوی و. د ستاکولم پولیسو هغه ته د بیان د ازادۍ په چوکاټ کې د اعتراض د یوې بڼې په توګه د دې کار اجازه ورکړې وه. پولیسو وروسته ویل چې دوی د دې سړي لخوا د پارونی په اړه پلاتینې پیل کړی دی. عراق د سویډنی چارواکو د افریقړه غندلې چې یو افراطی ته د قران د سوځولو اجازه ورکړی ده. بل پلو د سعودي د روغتیا وزارت یو ویان د چهارشنبه په ورځ ویل چې د حج د مراسمو په ترڅ کې د سختې ګرمۍ له کبله تر 4000 زیات حاجیان روغتون ته انتقال شوي. ډاکټر محمد العبدالعلي همداراز زیاته کړ چې د ګرمۍ له فشار او د ګرمۍ د تکانونو له کبله د اغیزمنو کسانو شمیر له 6200 کسانو نه هم اوختی دی. حاجیان ځانونه د چترې د سیوري لاندې ساتي په داسې حال کې چې تودوخه د 15 درجو نه هم لوړه شوې. سعودي چارواکو هم د حج د پاره سلګونه زره روغتیایي کارکونکو ګمارلي او رضاکاران حاجیانو ته د اوبو رسولو په برخه کې هم مرسته کوي. قدرمنو لیدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې په روسیه کې د شنبه ورځې وسلوال بغاوت خي چې ولسمشر ولادمیر پوتین په اوکراین کې جګړه په څرګند توګه پایلېدلې ده او دا حقیقت په ډاګه کوي چې پوتین د دې جګړې نه څومره هیلې لرلې او اوس څه پیښیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
متحده ایالاتو د شنبه په ورځ په روسیه کې د پیښو په اړه خپل خبرګون کې محتاط درس خورکو. د یادونې وړ ده چې د شنبه په ورځ د واکنر ډلې د مهمو پوځي ځایونو کنټرول ترلاسه کړ او جنگیالي د مسکو په لور روان شول، خو بیا یوګینی پرګژوین په ناڅاپي توګه بغاوت ودرو. ولسمشر جو بایدن وویل که څه هم دا لا وخت ده چې وویل شي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وسلوال بغاوت له امله څومره کمزوری شوی، خو هغه په ښکاره د اوکراین جګړه بیللې ده.
He's losing the war at home.
هغه په کور د نه جګړه بایلی او هغه په ټول نړۍ کې یو څه بدنام شوی دی. دا یوازې ناټو نه ده، دا یوازې اروپایي اتحاد نه ده، دا جاپان دی. تاسو پوهیږئ دا څلوېخت هیوادونه دي.
د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جو بایدن سره موافق وو. هغه ویل چې کله پوتین دغه جګړه پیل کړه هغه وخت یې حوصله ډیره لوړه وه، او اوس چې څه پیښ شول دا ښایي چې د پوتین هیلې نه دي پوره شوې.
دا واقعاً غیر معمولی خبره ده چې موږ شپارس میشت مخکې چیرته او اوس د هغه ځای نه وتلی وو کله چې روسي ځواکونه کیف ته ننه وتل، او دا اوس چې تیره اونۍ څه وشو چې د روسیې پلازمین ته هغه ملیشه چې پوتین جوړ کړی وو د نوتو په حال کې وو. د اوکراین په اړه د هغه یرغل یوازې یوه ناکامي ده.
یو شیرون کې امریکا غږ ته وویل چې پوتین اوس هڅه کوي چې ځان ځواکمن وښایي ځکه چې هغه پوهیږي پرګژوین هغه کمزورې ثابت کړو.
دغه پیښې په ډاګه کړه چې د حکومت ځینې جوړښتونه څومره کمزوري دي، ځکه چې د پرګوژین د اقدام په وړاندې پوځي مقاومت موجود نه و. هر څه د سترګو په رپ کې وشو او د مخنیوي لپاره کوم انتظام نه و.
اشوید بایدن او بلینکن سره موافق ده چې په اوکرين باندې د پوتین يرغل روسي ته یو گزار ورکو.
دا د روسیې د دولت او د روسیې د حکومت لپاره یو ستراتیژیک ناورین دی چې په اصل کې د روسیې د یو نسل راتلونکی ویجاړ کړی دی. نه یوازې د هغو کسانو دپاره ویجاړونکی دی چې د اوکراینیانو په وړاندې په دې بېمانا جګړه کې وژل شوي، بلکې د هغو کسانو دپاره هم چې له هیواده وتلي، او د هغو کسانو دپاره چې د بندیزونو نه اغیزمن کیږي.
پرچوین د سیشن پیپورز د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو په بلنه د سیمیتلار د بیلاروس ولسمشر د پوتین متحد دی، او د هغه په منسکړتوب د غدوانو خو خبري وکړي. زراني یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي، او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موخ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو. د امریکا غږ لاري موخ بشپړ انزور درکو.
هیله ده چې د امریکا غږ خبرونه لیدو ته دوام ورکړي. بیرته افغانستان ته ورګرځو. په هرات کې یو شلکلن موتاد ځوان وروسته له 5 کلونو اعتیاد نشي توکي پریخي، او وايي خوښ دی چې بیرته عادي ژوند ته ګرځیدلی او د اختر خوښي له خپلې کورنۍ سره یو ځای منځي. دا ډول یو زیات شمیر نور موتادین هم شته چې یوازې له خپلو کورنۍ سره د اختر منځنی دوی ته په هیلو بدلې شوې دي. صفی الله احمدزی رپورټ لري.
د اختر په دیش پورزو کې د فرهاد احمد کارونه ډیر دي. آن د شپې لخوا هم د خلکو د اختریزو جامو په ګنډلو بوخت وي. دا شل کلن ځوان چې 15 کاله په نشي مواد وخته وو، د اعتیاد پرې خودلو وروسته خیاطۍ ته مخه کړه تر څو د نشو سوچونو او د خپل معتادو ملګرو څخه ځان لرې وساتي. دی چې د معتادۍ سختې ورځې په ځان لیدلې، اوس خوشحاله دی چې بیرته ټولنې ته راګرځېدلی دی.
خیلی خوشحالم که عیده در آغوش خانواده خانم و کنار دوستا خانه عیده به خوشی و خوبی سپری میکنیم. در گذشته خیلی خراب شده بودیم، اصلا نمیفهمیدیم چی وقت عیده. خیلی خسته شده بودیم، شب و روز عیده نمیتونستیم درست تیر کنیم، سپری کنیم.
فرهاد احمد چې د خپل ملګرو له لوري په مخدره موادو معتاد شوی وو، درې کاله کېږي چې نشي مواد څخه پاک شوی، خو وایي لا تر اوسه څه کوي چې ځان له دې خطرناکو موادو څخه لرې وساتي او بیرته پرې اخته نشي. زیات شمیر معتادین هم شته چې له وار وار هڅو وروسته نه دي توانیدلی د نشه یي موادو څخه لاس واخلي. عبداللطیف له څلور ځلو ناکامو هڅو وروسته د پنځم ځل لپاره د احتیاط پریښودلو دې مرکز ته راغلی چې نشه یي مواد پرېږدي. وایي د احتیاط په موده کې هیڅکله یې نه په زړه کیږي چې اختر یې نمانځلی وي.
از روز عید ما می خاطره داشته باشیم بگویم خود کدی دوست خود ما رفتیم به خونه فلانی رفتیم یا روز عید ما چه کار کردیم یا روز عید کجا رفتیم ما هیچی ما یاد ما نمیاد که ما بگویم یک روز روز عید ما فلان خود دوست خود ما رفتیم خونه فلانی یا خونه کاکا یا خونه ماما یا خونه برادر یا خونه خواهر یا خونه عمه خاله بیبی هیچ یاد ما خونه میاد.
اوس مهال زرګونه معتادین د هرات ولایت د نشه یي موادو د درملنې مرکزونو کې شپې ورځې تیروي. دا معتادین هیله لري چې نشه یي مواد پرېږدي او د اختر خوښي د خپلو کورنیو سره یو ځای ونمانځي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
بلپلو په برتانیا کې د تیرو څواندې څلورو لسیزو راهیسې زیات شمیر افغانان هلته میشتي. د دوی شمیر او ستونزو ته په کتو افغانانو په دې هیواد کې ځینې خیریه ټولنې هم پرانیستې دي چې د خپلو وطندارانو سره مرسته وکړي. قاسم مندوخیلی په اړه رپورټ لري.
د استاد داوال میر او چار سندره چې افغانان یې نسلونه نسلونه اوري. دلته بریتانیا کې د پیوند په نوم د خیریه ټولنې د یوشتمې کالیزې مراسمو کې د پردیسو افغانانو یوې غونډې ته غږیږي چې له موسیقۍ سره یې هغه سي یو فنلنډۍ په بم وزیر خپل وایلن رغوي. پیوان شای په بریتانیا کې د ګوتو پښمیر ل یو څو خیریه ټولنو څخه وی چې ل تیرو څخه باندې دوله سي زراحي سي افغان کډوالو سره د ورځني ژوند په بیلا بیلو چارو کې مرسته کوي.
پایوان د افغانستان له جګړې راوتلو شپږو ملګرو جوړ کړای و. دوی په خپلو کې د نه لرزیدونکو ملاتړ سیستم بنسټیز خدمتونه ورسول او وسی ستړي شیبي پای ته ورسیدلې. په 2020 کال کې د طالبانو وخت ته رسیدو وروسته پایوان بریټانیا ته د راغلو کډوالو د وسایل باوري کولو لپاره خپلې حالې ځلې وغځولې.
د بنسټ د ځوان کله روزنی او مرستې سره کلونه کلونه افغان ماشومان ته د خپل مورنۍ ژبه ورزده کولو بهیر هم لاره چې په کلو شمیر شاګردانو ترې ګټه واخستله.
مونږ غوښتل چې ماشومان مو خپل میراث وساتي. مونږ نه غوښتل چې دوی خپل مورنۍ ژبه او خپل کلتور هیر کړي. همدا و چې مونږ پایل وکړ او تر ننه مو هغه میراث ته دوام ورکړای دی. مونږ ډیر خوشاله یو چې لګنو کوچنیانو سره مو مرسته کړي چې ژبه یې وساتل شي. په دوی کې ډیر یې اوس له پانتونونو فارغ شوي دي.
دا خیریه ټولنه بریتانیا ته لراغلی نو یو کډوالو سره د اسناد او کور او کار موندنه کې هم مرسته کوي او دلته مشتا افغانان له خپل کلتور سره پیوندوي. د لندن په بیلابلو سیمو کې کلتوري میلې جوړوي چې پکې د افغان کالیو او غاڼو بازار لګیږي او اوس تکلري چې خپل ټولنه د دغه هیواد نور شهرونو ته هم وغځوي.
سرنګ چې یو اسکالا تجربه په پایوان کې مونږ لاس ته راوړه نو اوس غواړو له دې تجربې څخه ګټه پورته کړو او په هغو نورو کارونو کې چې تاسو زیات کډوال دي او مرستو ته اړتیا لري هلته نوې څانګې پرانیزو تر څو نورو کډوالو سره هم مرسته کولای وشو. البته مونږ به دا ګورو چې په کومو برخو کې کډوالو ته د مرستو اړتیا ده.
پایوان خیریه ټولنه په داسې حالاتو کې خپل یوشتمه کالی زلمانځي چې برتانیا ته د افغان کډوالو شمیر په زیاتېدو دی ورسره ستونزې په زیاتېدو دي. نو دې حالاتو ته په کتو د پیوند غونډې ګڼو نورو خیریه ټولنو ته اړتیا ده چې د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي. قسم خان مندوخیل، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، لندن.
افغانانو سره د دې خیریه ټولنو د لا بریا په هیله قدرمنو لیدونکو له تاسو نه هم د ژله کومې مننه کوم. زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیږي خو زموږ د دې خبرونه اوس پیلیدونکو د چې زما قدرمن همکار قدیر مشرف خبرونه په مخ وړي. ستړي مشه او په خیر راغلی. په خبرونه کې مو څه سره ټول کړی دي؟
سلام شایسته جان به شما و بینندگان عزیز، عید شما هم مبارک. ما در این برنامه مطالب متنوعی را گرد هم آوردیم، از بحث در مورد اظهارات اخیر هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان گرفته تا دیدار سران اتحادیه اروپا با رئیس جمهور اوکراین و منشی عمومی پیمان ناتو، همه و همه همراه با خبرها و گزارش‌های از افغانستان شامل از این برنامه است. امید تا آخر با ما باشین.